د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي. زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغان نجونو د زده کړو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د برلاینز پرون په کابل کې د ښاغلي کرزي په کور کې له هغه سره وکتل. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلي چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو یو بل سره نظریات شریک کړل. د برلاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسانې د قاچاق او د دوه سټنګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټنګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړي وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو پر مهال غنم احتکار کړي او له افغانستانه یې بهر وړي دي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل پرون باختر اژانس ته وویل د سوداګرو دا کار د دې سبب شوی چې د غنمو بیې په بازارونو کې لوړې شي. نوموړی زیاتوي چې د اوس لپاره افغانستان د غنمو له پلوه پر ځان بسیا نه دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ ټولو ګمرکونو ته امر وکړ چې له دې وروسته بهر ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوه او اوس روسي ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی دی. د راپورونو له مخې پرون روسي ځواکونو تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. روسیه د برتانیا د پارلمان پر یو نیم سلغړو د هیواد ته د سفر بندیز لګولای. د پریکړه د لندن د هغې پریکړې په جواب کې شوې چې د روسیه د پارلمان نږدې ټول غړي برتانیا ته له سفر څخه منې کړي دي. برتانیا دا بندیز پر اوکراین د روسیه د برید په خاطر لګولای دی. د روسیه په بندیزونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلیام هیګ نوم هم شته چې اوس د پارلمان غړی دی. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې مخکې لیدې چې د ازادۍ رادیو د ادبي پروګرام یعنی ازادۍ رادیو مجله درته وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ټکساس ایالت په یو لومړني ښوونځي کې یو ځوان سړی 18 ماشومان او درې مشران په ډزو وژلي دي. خو له هغه مخکې کورنیو مسایلو ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د افغان ښځینه ویندویانو لپاره یې پر ټلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځو ویندویانو سره یې د همغږۍ په پار ماسکونه تړلي دي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یوه ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1990 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو غم وخوري. دی ازادي رادیو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د نجونو او ښځو له لورې پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغې څخه استفاده کوي او پر ښځو او نجونو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لرې سي.
د بشنې د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغان ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرې شي. د دې په وینا دا د مړانې یوه بېلګه ده چې نارینه ویندویانو له ښځو سره د خواخوږۍ او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اخلي امیری زیاتوي چې افغانستان داسې مشرۍ ته اړتیا لري. د اکشن بی پورس په افغانستان کې شزینه خبریالان مجبور شوې چې مخونه پټ کړي او د دوی په ملاتړ یو شمیر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبریالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لشپژم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولی او پارکونو ته هم د نارینه او ښځینه د ورتګ ورځې بیل شوي دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت له مخې دا کارونه ترسره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د واړه 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولی دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړي دي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شا شي او د دې شورا پر هغه مخکنۍ غوښتنه چې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ کړی. په بیان کې هم درس په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او همدارس د مخدرو موادو د کر او قاچاق په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې ده. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا ازادي رادیو خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د خصوصي تلویزیونونو له ښځینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخپټې پر سکرین راڅرګندې شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینهوو او ښځینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې ماسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي چې له افغان ښځو سره د یووالي په پارې په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پاڼه له اوریدونکو پوښتلی دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي. د دې ځینې پیغامونه چې اوریدونکو راستولی دي. زاهد الله زیارمل لیکلي، د حجاب مراعتول لازمی دي، باید ښځې مراعت کړي، خو دوی ویل طالبانو څخه لومړیتوبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید پر هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلي، دا پریکړه د طالبانو نه د اسلام ده، له دې په شا کېدل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند لیکلي، د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی. د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی او دوی غواړي ښځې له سره له کوره بهر راونه وزي. د هلمند په ولسوالیو کې دکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړي دي. اکرام الله افغان لیکلي، ټولو افغانانو د دې پریکړې ښه تود هرکلی کړی. سباون ملکزی وایي، په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولې چې د شیخ محمد عباس ستانکزي له خبرو داسې معلومیږي چې د اسلامي امارات مشران په خپل منځ کې اختلاف د نظر لري. او محمود الحسن لیکلي دي چې په خدای کې ور بدله کړي، دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پایل پر مهال د خلکو د استلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړې ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د برتانیا د پارلمان یو شمېر غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو تور ولګو او له دې کبله د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د برتانیا صدر اعظم د دې سربېره چې د دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابل د تخریب په بهیر کې د سختې ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو د څانګې د هغه مهال د هڅو دفاع وکړه. د برتانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات ښیي چې پروسه شکل له افغانستانه د برتانیایانو وتل په یوه ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به د برتانیا پر ګټو منفي اغېزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې، د پلان جوړولو په برخه کې او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخه کې د پرلپسې تیروتنو تور لغال مغال سره پوره شو. استاد پیاسم جانسن د خپل دریز دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې د هم راغلي دي چې له افغانستانه د دوی د وتلو چارې له خپلو متحدانو سره خیانت و او چې کله طالبانو کابل نیوي، استاد پیاسم بوریس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصتۍ تللي وو. د استاد پیاسم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظر نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځیانو سره یې کار کړی و د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی و یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وویستل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دی آزادی رادیو قدرمون اوریدون کو دی نریوالو مسائلو پا برخه که لمره دی امریکا دی تکساس ایالت د دزو موضوع تورزو. د امریکا د ټکساس ایالت په یو لومړني ښوونځي کې یو ځوان سړي 13 ماشومان او درې مشران په دزو وژلې دي. د ټکساس په اووال دی ښار کې له بیگانې پیښې وروسته ولسمشر جو بایدن پر وسلو د بندیز د قانون مخالفان وغندل او ژمنه یې وکړه چې په متحدو ایالتونو کې د دزو په وسیله د خلکو د وژنو د لړۍ مخه به ونیسي. ښاغلی بایدن په غریو نیولی آواز وویل هغه وخت را رسیدلی چې د میندو پلرونو او د امریکا د ټولو وګړو دې درد ته علاج پیدا شي. ښاغلی بایدن هغو کسانو ته چې د ده په وینا د وسلو د آزاد خرڅلاو د مخنیوي د قانون مخالفت کوي او یا ځنډ پکې راولي په خطاب کې وویل چې خلک به د دوی دا کار هیر نه کړي. له دې مخکې د ټکساس والي ګریک ابوت په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو اوسیدونکی 13 کلن سالوادور راموس دی چې امریکایي طبیعت لري. د ټکساس د امنیت ادارې سی ان ان ټلویزیون ته ویلي دي چې برید کوونکی مخکې لدی چې د راب په نوم لومړني ښوونځي ته د ډزو په مقصد ولاړ شي خپله انا هم په ډزو وژلې ده. برید کوونکی وروسته په خپله هم د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په ډزو کې د وژل شویو ډیری ماشومانو عمرونه ډیر کم دي او وړه ماشومان دي. بیگانه پیښه په متحدو ایالتونو کې په تیرو څو کلونو کې په ډزو د خلکو د وژنو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. اوس هم د اوکراین مسایل. ناټو هیله څرګنده کړې چې د روسیې تر سرحدونو پورې به ورنږدې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې ټالواله کې د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره به دا هڅې بشپړې شي. دا دوه هیوادونه له روسیې سره ګډې پولې لري. د موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ناټو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې ترکیه به د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره مخالفت ونه کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سویډن او فنلند د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به دا تړون لارې چارې ولټوي. د ناټو د غړیتوب لپاره پکار ده چې د دې تړون د ټولو دیرش غړو هیوادو موافقه وي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل چې نن به د فنلند او سویډن پلاوی انقرې ته ولاړ شي څو ترکیه وهڅوي چې د دې دوو هیوادو د ناتو د غړیتوب له مخالفت لاس واخلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې نن چهارشنبه به له سویډن او فنلند سره په انقره کې خبرې پیل شي. د ناتو سرمنشي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته پرون د خبرو پر مهال د اوکراین د جګړې په تړاو د ناتو مسؤلیت ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د ولسمشر پوتین جګړه په اوکراین کې د اروپا سوله ولړزوله. دا لوبه بدلوي، یوازې د اروپا د امنیت په برخه کې نه، د نړیوال نظم په برخه کې. ناتو د روسیې د تیری په وړاندې دوې اساسي دندې لري، یوه دا ده چې د اوکراین ملاتړ وکړي او بله دا چې پرې نشتي چې جګړه پراخه شي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې تېر کال په ډسمبر کې ولسمشر پوتین ناتو ته خبرداری ورکاوه چې د اروپا له ختیځه پشا شي او د دې لپاره چې د ناتو د پراختیا مخه ونیسي جګړه یې پیل کړه، خو اوس ناتو د روسیې سرحدونو ته نوره ورنږدې شوې ده. سولتنبرګ بیا وویل چې فنلند او سویډن تاریخي پریکړه کړې ده چې له ناتو سره یو ځای کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام اورئ.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه، سلامونه.
بونسوار ا توس و بیانوینیو 75م فستیوال د کان.
د کان په نوم د فلم نړیوال فستیوال په فرانسه کې پیل شوی. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندرې جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې. په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شوه. د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزه ورکول کیږي.
په خپل ویب سایټ کې دا اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ،
او کله دی ادبي خبرونې تر اخیره را سره وي نور مطالب هم واوري. فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بی پورس پیل شو.
بونسوار ا توس و بیانوینیو 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادیږي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس ښار په لمن کې کان ښار ګوټی کوربه وي. د کان فستیوال سږ کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلینسکي په وینا چې له پلازمېنې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky پر فلم جوړونکو شاخ وکړ چې د چارلي چاپلین په څیر چې د هیټلر پر ضد هنر وکاراوه، سینما د دیکتاتورانو پر ضد وکاروي. د کان فستیوال په اړه نور د فیروزی عزیزی په راپور کې.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Faranitno wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival janat dai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنوله ساو څلور نویم کال کې د پال پنوم د فنانیتنو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سا کال به کان فستیوال په خپل وخت د میل ولسمه تر اتويستمه روان وي. د کان فلم فستیوال په 1928 کال کې پیل شو چې هر کال تر 2 لک ډیر کسان ننداره کوي. په 1950 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوی ده، د سینما خورا منل یوستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستې دي. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او پر اوس کال د مې میاشتې پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې سکل اتل لس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. خو سکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بلنه ور نکړه او ولایت یې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریت دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د جنو په باور د کند فلم فستیوال لمړی ځل په 1990 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د جنو نورو په نظر سم نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لمړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشرۍ د فاشیستي آلمان د نفوس مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کن فستیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر سترې سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لا اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینۍ شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دویتس اوکراینسکی فیلم،
تاسو د اوکراین موزیک ته غوږ نیولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر په زړه پورې. که چیرته تاسو زموږ د موسیقۍ ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوره کړی. دا اوکراینی فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هیپ هاپ سره یو ځای کړی ده چې دغه نوښت په زړه پورې کړی ده.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملیې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سی شنبه په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمه دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته یې رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په لندن کې افغان ادبي بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور په دې راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړي تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د دې پر شعر خبرې وشوې، د دې ځینې مدني هڅې یادې شوې، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکي کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل:
د ګټې یا د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفېده. دا لیکوالانو په کتابونو په چاپ کې، د ځنو فرهنګي غونډو په تنظیم کې د خلاص لاس درلود، بلکې د ډېرو لیکوالو شاعرانو په لاسنیوی هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخښلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظری سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شعر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله مهک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخښلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوه. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستی ویناوال د مرحوم نظری زوی میوند نظری وو. هغه د افغان ادبي بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د ده د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګري هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو وویل چې د دې پېښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پاڼې په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پاڼې لاله غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شز او نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوی دی. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شعرونه وی پاڼې کارونه چیرته رسیدلي.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات یو ډله لرو د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بله خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویب سایټ کې. نو ویب سایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایټ هغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم تاسو غواړئ چې د دې ویب سایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغه شیان. هغه نو بیا وروسته پی کار کوو اوس. اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي هلته ویب سایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بله وبخشئ، تر کله پورې به دا جایزې اعلان شي؟
اعلان خو په خپله ویب سایټ کې هم دا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې د اگست دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه د مسابقه چې ده دانو بنده شي او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو. بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښي شي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پری تسلی کیشی. ده هم ده امین فنا یو آزاد شعر ده دی پخبل شخ.
کاش که شعر می لکستال مرین نظر وای، سلیدون که مسیدون که توری توری استاد و گرگر استرگ و غند خوک وی. کاش که شیر می لکستا بی جوڑی حسن زی رو غلی و نی وی، استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وی، لکه حس تمین توب وی. کاش که شیر می کاش که شیر می وگم ستاد غیگ لرلی، ستاد گل مخ ستاد تندی دخلو شبنم لند وی. کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا سمندر سڑوی، موسیقی لکستا دزرد رزاوی، پر رکی روانا تخوگی من رناوی. کاش که شیر می لکستا لمڑی دیدن وی، کیفیتی ناشنا وی. کاش که شیر می لکستا لمڑی دیدن وی، کیفیت یه ناشنا وی، لکستا پستا اروا وی، روح و زرم ورمین وی. کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا کوسری غک وی، ما پلپو لپو چخلی سپیر خیال کمی چنت را ٹکی دلی. کاش که شیر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وی، سی غیق کی لکا پان را پی دلی. کاش که شیر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری، زما غارک میل وی خوشبوید لونگو لٹر زما خطلی. کاش که شیر می لکه توای او مین پری زما سڑوائی، او مین پری زما سڑوائی. کاش که شعر می
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورم ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندې د ګوتو خاپي او لمر شپه او ګل په نوم درې شعري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغسې نه دی چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی به له دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به درته ووایم دا 202 مخه دی، او اخري لیکنه چې دا هغه هماغه لیکنه ده چې د نیچه په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلی دی، تاس سپوک زوراسترا په هغې باندې ما کړې ده. نو دا کتاب شعرونه ملدی او لیکنه ملدی او په لیکنه باندې ختمیږي.
که چیرته شعر ته راشم څومره شعرونه پکې راغونډ شوي دي؟
په شمېرې د څه شم مې ځکه چې ګرانه ده. د 2015 نه په دې غاړه باندې اوس به ما ته چې 2015 نه په دې غاړه باندې تا ولې دومره لیک شعرونه لیکلي دي؟
دا خو بیا هم ډېر دي. څرنګه ستاسو پخواني ناچاپ شعرونه هم پاتې شوي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شعرونه چې په دې کې راغونډ شوي؟
زه یو ډېر بدخوی لرم او یو ډېر خوی لرم. خوی مې دا دی چې زه شعرونه ساتم، یو شعر هم نه دی پاتې شوی. زما داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمېر باندې وي. بدخوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2500 ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورکشي او سکریپټونه هم رانه ورکشي. او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټولې را سره نشته. شعرونه را سره ټول دي. د شعر په اړه باندې زه ډېر امین سره یم، د لیکنو په اړه باندې امین یم، د خپل لیکنو په اړه، د نورو د لیکنو نه، د خپل لیکنو په اړه قطعا امین سره دي.
نو په دې اتل هیلې کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سوه چې تاسو د غدنه سره امانت هم په ځای کړی دی چې له شعره پرته نور شیان هم پکې راغونډ شوي دي، همداسې ده؟
ډېر کم. دا او د دې هیلې نه مې په ځای کړی دی چې ورکېده رانه. نو د دې دپاره دا کومه لیکنه، څېړنیزه لیکنه چې ما په تاسپوک زراستره باندې کړې ده چې د نیچې په کتاب باندې شوې ده، دا پروس کال غالباً لندن ادبی بهیر کې ما ملګرو ته واوروله، نو بیا را نه دا ورکېدله. سټیج ډراما وه، سټیج لوبه وه د ماشومانو دپاره. پاسې چې پاڅېږو بیا بوډاګان شو، په امساونه پاڅېږو. موږ چې واړو پلار مې خدای پېژنتون کې ساعتې چې په پاڅېدو هغه به دا خبره موږ ته کوله، پاسې چې پاڅېږو بیا به بوډاګان شو، په امساونه پاڅېږو. په دې باندې ما یوه سټیج لوبه لیکلې ده د ماشومانو دپاره، هغه هم رانه ورکېدل. نو هغه مې په کتاب کې راوړله.
ولې مو دا کتاب په لندن کې چاپ کړ؟
لندن کې مې ځکه چاپ کړ، دا ډېر ښایسته پوښتنه وکړله. دی له ځان سره چې نه، دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم. نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ. په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه، په هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالی پورې دی په بنګلو. نو ما چې زه وبه زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم. خو بیا پکې نظام واوښته، بدل شو، اور پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لاړ، د هغې په ځای باندې اسلامي امارت راغی، او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات ټکني شول. نو ما بهتره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برطانیه کې چاپ کوم. یو ټوکې راته رالېږلې دی د هارد کاپي. نو زما د دې هارد کاپي ډېره ګرانه پرېوځي، په 13 پاونډ باندې یو هارد کاپي پرېوځي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې، د پښتونخوا په پرتله باندې ډېره ګرانه ده. نو د دې خاطر نه زه چې کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپی نه د دې کمې چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کړه. ای بوک یې زه کینډل ته ورکړم او امازون ته ورکړم. نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي. خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دا شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدې درهمې کدې ناری هغه کې به ورکړي او هغه پیسې به مال نه راځي. هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو د خپرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستې لپاره د دې لپاره به استعمالیږي. هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي.
له ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تم کې شو. منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر د کلمې کوي.
جیڑے جیڑے جڑاگانے لکا پا غشی وشتل شوی تو کودھارے چوم را جرمو دیو بل دزن کدن پننداری که ویخت سپین شول چوم را جر دی پا خوگی او تنکی زنی دا اسمان پا تازه گوتو رسم شوی شنکی خال لکا کنگل دا چا تخلی پا تاو او بشو کلا کلا پیړی څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شیبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و خو نن نشته وفات شوی. د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوې. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل. زمانې موږه زخمو سره عادت کړو. زمانه موګه دوکه کړو. زمانه لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانه د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې یې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه. ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي. ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه که وغواړې ستا د دنګې خندا قصده په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تاب ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه ای د عشق ښکلې مرغۍ زه به له زور ویلون راواخلم. ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه. په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له ازادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې